د امریکا غږ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم، په دې هیله چې روغ جوړی. دا د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته سهارنۍ خبری خبرونه شروع کیږي. نن د جمعې ورځ د 1409 هجری لمریز کال د وږي د میاشتې څلورمه ده. د 2010 کال د مارچ د میاشتې څلورشتمه ده. پروانه خبرونه کې بواوري، افغان حکومت وایي د افغانستان د سولې په حق له په مسکو کې جوړیدونکې غونډه کې طالبانو ته بلنه نه ده ورکړل شوې. د کینیا مرکزی سیمه وچکالی سخت ځپلې ده. په دغه کې د ځمکې د استعمال مسایل هم راپورته شوي دي. او د امریکا د استازو د مجلس د استخباراتو د کمیټې رئیس د یو بېساري ګام د لارې په نور سیاسي جنجال نوره هم اضافه کړې چې له مخې لا یو جنجالي موضوع وه. قدرمنو اوریدونکو، دغه رپورټونه به د خبرونو نه وروسته واورئ، خو په سر کې سید بختیار شاه تاسو ته خبرونه په تفصیل سره در اوروي.
درنو اوریدونکو، السلام علیکم. او دا هم د خبرونو لنډیز. د سوریې قواو د دیر حفر سیمه محاصره کړې ده. د مصر د سینا په ټاپو کې یاغیانو لس تنه عسکر او دوه تنه پولیس وژلي دي. او د ترکیې جمهور رئیس وایي چې په ملک کې د ریفرنډم نه وروستو به د اروپایي اتحاد سره د ترکیې د سیاسي او اداري اړیکو په باب له سره غور وکړي. او دا هم د خبرونو تفصیل. د سوریې د فوز مرکزی قومندانې ویلي دي چې د هغوی قواو د چهارشنبه پر ورځ د دیر حفر سیمه هغه وخت محاصره کړه چې هغې ته په نږدې سیمه یې خپل کنټرول ټینګ کړ. په سوریې کې د بشر د حقوقو د څارنې ډلې چې مرکز یې په برطانیې کې دی ویلي چې د سوریې عسکرو د دیر حفر او د رقه ترمنځ غځېدلی سرک هم بند کړی دی. د بشر د حقوقو دغې ډلې دا هم ویلي دي چې د حماد عدالت په مرکزی برخو کې هم د حکومتي او د مخالفو قواو ترمنځ سخت جنګونه شوي دي. د ماشومانو د حفاظت په نامه خیریه ټولنې ویلي چې د هما په عدالت کې د جنګونو له کبله 10,000 خلک بې کوره شوي هم دي. راپورونه وایي چې پرون یاغي ملیشو د مصر د سینا په ټاپو کې د هغه ملک 10 عسکر او 2 پولیس وژلي دي. مګر د مصر د فوز یو نتاق تیمور الرفی ویلي چې برخلاف د هغوی د عسکرو په حمله کې 15 تنه یاغیان وژل شوي او نورې ژوندي نیولې دي. هغه دا هم ویلي دي چې د سرک د غاړې د بم په یوې چاودنې کې د دوی درې صاحب منصبان او 2 تنه عسکر مړه شوي. دا څو کاله کېږي چې د مصر په شمال کې د سینا په ټاپو کې تشدد روان دی. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان وایي چې په ترکیې کې د جمهور رئیس د صلاحیتونو د زیاتولو په باب به په خپل ملک کې د ریفرنډم نه وروستو د اروپایي اتحاد سره په خپلو سیاسي او اداري رابطو له سره غور وکړي. ښاغلي رجب طیب اردوان د خپل ملک د یوې تلویزیوني شبکې سره پرون په خپلې مرکې کې وویل چې د مهاجرو په باب په هغې موافقې به هم غور وشي چې پروس کال د اروپایي اتحاد او د ترکیې ترمنځ لاسلیک شوی وه. د لندن پولیس وایي چې د هغه شخص هویت یې پیژندلی دی چې د چهارشنبې پر ورځ د برطانیې پارلمان ته نږدې حمله کړې وه. پولیس وایي چې دغه شخص په 250 کاله عمر لري او نوم یې خالد مسعود دی. پولیس وایي چې له دې نه مخکې هغه په 2003 کال کې د چاقو په شمول د تهاجمي وسلو په لرلو هم متهم شوی دی. د داعش ډلې د دغې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی. په مسکو کې پولیسو هغو خلکو ته خبرداری ورکړی چې نیت لري د کرملین په ضد په مظاهره کې برخه واخلي. د دغو مظاهرو بندوبست د روسیې د حکومت مخالف مشر الکسی ناوالانی کړی دی. پرون په مسکو کې پولیسو په خپلې ویبپاڼې کې یو اعلامیه خپره کړې چې وایي دغه مظاهرې غیر قانوني دي او د دې امکان شته دی چې تاسو ته خطر پیدا شي. ویل کېږي چې په مسکو کې 4,000 خلکو ویلي چې دوی به د یکشنبه پر ورځ په ملک کې د اوچتې سویې د اداري فساد په ضد په مظاهرو کې ګډون وکړي. د روسیې د حکومت دغه مخالف مشر نیت لري چې په 2013 کال کې د جمهور ریاست په انتخاباتو کې ځان کاندید کړي. هغه وایي چې قانون د دوی طرفداري کوي. د هسپانیې یوې خیریه ټولنې ویلي دي چې هغوی د لیبیا ساحلي اوبو ته نږدې د 15 مهاجرو مړي پیدا کړي دي او له دې نه ویره لري چې د مدیترانې په بحیرې کې به د دوو بیړیو د ډوبېدو په پېښه کې کم تر کمه 240 تنه مهاجر مړه شوي وي. د دغې خیریه ټولنې یوې نطاقې لورا لونزا ویلي چې په دغو دوو بیړیو کې د خپلې اندازې نه زیات مهاجر سپاره شوي وو. هغه وایي چې دوی ته دا معلومه شوې ده چې د مهاجرو دوه بیړۍ ډوبې شوي، مګر تر اوسه پورې یوازې د 50 تنو مړي پیدا کړي دي او بس. په سومالی کې هغه ډلې چې په هغه ملک کې د افراطي ډلو سارنه کوي وایي چې دا شباب ډلې د سومالی په جنوب کې د هغې حملې مسؤلیت منلې چې په هغې کې 18 تن عسکر مړه او 20 نور زخمي شوي دي. د سارنې دغې ډلې ویلي دي چې دغې افراطي ډلې د دې ادعا هم کړې ده چې د چهارشنبې په شپه یې په سومالی کې د افریقایي اتحاد د 16 ساتونکو عسکرو په یوې اډې هم ډزې کړې دي. چې په نظامي پوستو د دغې افراطي ډلې حمله سمدستي وبخښي په نظامي پوستو دغه افراطي حمله سمدستي په شاته مرجو په هغې کې 2 تنه مړه شوي هم دي.
اوریدونکو تاسو د امریکا غږ شنا رادیو نه د دې وخت خبرونه واوریدل. پام وکړئ د خبرونه لومړی رپورت ته. افغان حکومت وایي د افغانستان د سولې په حق له په مسکو کې جوړیدونکې غونډه کې طالبانو ته بلنه نه ده ورکړې شوې، خو د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی له قوله د اسلام آباد تر نړیوال فشار لاندې دي هغه طالبان چې په دې هیواد کې مرکزونه لري سولې ته مجبور کړي. دا چې د افغان حکومت مخالف وسلوالو طالبانو په غیاب کې د پردې تر شا خبري به څه نتیجه ولري؟ سیاسي څېړونکي هاشم وحدتیار امریکا غږ شنا رادیو ته ویل
دا د پردې تر شا یو نو زور خیال دی د دوو حرکتونو ترمنځ، چې یو د روسیې حرکت دی د خپل متحدینو سره د ایران او پاکستان او چین او د ترکیې سره، یو بل حرکت دی امریکا، ناتو او د دنیا دی. په دې رقم کانفرنسونه چې مسکو جوړوي هغه هدف دا نه لري چې په افغانستان کې د صلح راشي. روسیا غواړي دنیاوالو ته وښيي چې دوی هم په دې منطقه کې نفوذ لري. دویم هدف یې دا دی چې روسیا لکه څنګه چې په منځني ختیځ کې یو څه موافق ګامونه واخیستل، غواړي چې دنیاوالو ته وښيي چې په افغانستان کې هم دوی یو ښه رول ادا کولای شي. اما روسیا په هیڅ وجه نه غواړي چې په افغانستان کې د امنیت راشي.
ظاهرا خو مسکو وایي چې په افغانستان کې د ثبات غوښتونکي ده، نو تاسو چې وایي چې مسکو نه غواړي واقعا چې په افغانستان کې ثبات راشي، دلیل څه دی؟
دا دلیل دا دی چې په افغانستان کې ثبات راتلل د امریکایانو او ناتو ته امتیاز ورکول دي. ځکه امریکا او ناتو په افغانستان کې وجود لري او روسیه نه غواړي چې داسې یو کار وکړي چې امتیاز د امریکا او ناتو واخلي. یو مسله. دویم مسله دا دی چې روسیه په افغانستان کې فقط ورډ شپ یو نو د انوای او درد سر امریکایانو ته جوړ کی او په دې رقم خبره اترو ته افغانستان ته وخی چې موږ د طالبان سره زموږ اړیکی یا خبرې یا ناستی د صلح درا تک د پاره دی په افغانستان کې. اما په واقعیت کې د افغانستان هیواد د امریکا او د ناتو یو شریک دی چې روسیه نه غواړي چې یو ثبات افغانستان په افغانستان کې وسیږي. په دې کنفرانس سره فقط او فقط غواړي چې خپل نفوذ ناتو، امریکا، د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وښيي چې دوی په دې منطقه کې نفوذ لري او بیرته په بین المللي پلاتفورم کې روسیه خپل ځان راونښلي. نو هدف دا نه دی چې افغانستان کې صلح راشي.
بله، اصلا پاکستان چې دا هڅه کوي چې د مسکو راتلونکي غونډه ته د طالبانو مشان حاضر کړي، د طالبانو استاد دي ته وهڅي چې د مسکو په جوړیدونکو راتلونکو غونډه کې برخه واخلي، هدف څه دی واقعا؟ اسلام آباد د نړیوالو د فشار لاندې دی یا دا چې پاکستان غواړي نړیوال ټولنه ته په ځانګړي ډول امریکا ته وخی چې په ټوله کې د افغانستان د سولې پلویان دي او غواړي چې په افغانستان کې سولې راشي؟
پاکستان دو هدف لري. یو هدف داره چې د امریکا نوی ادارې ته چې نوی خپل پالیسی او ستراتیژي جوړوي د پاکستان او د افغانستان په اړوند هغه ته وخیي چې پاکستان وادار دی او لیوالتیا لري چې په افغانستان کې د صلح راشي او طالبانو باندې فشار راولي چې دا رقم کانفرنسونو ته راشي او مذاکره وکړي او مصالحه وکړي د افغانستان دولت او د نړۍ سره. یو هدف داره. دویم هدف د پاکستان داره چې په نوې د انواو د طالبانو او د روسیې د اړیکې پیاوړي کړي تر څو دنیاوالو ته وښيي چې طالبانو سره تنها پاکستان نه دی چې اړیکې لري. دلته روسیه هم د طالبانو سره اړیکې لري. تر اوسه پورې دنیا په پاکستان باندې یو نوی فشار راوړو او یوازې توپ طرف ته بوتو چې پاکستان د طالبانو سره اړیکې لري. اوس وړي پاکستان دنیا ته وښي چې نه تنها پاکستان نه، دلته نور هیوادونه هم دي چې طالبانو سره اړیکې لري، چې هغه روسیه کې لري شي، چې هغه ایران کې لري شي، تر څو دغه مسؤلیت د پاکستان د نورو هیوادونو سره شریک شي.
څه تمه ده چې روسیه د یو قدرتمن هیواد په توګه به د ترهګرۍ په ضد د مبارزې او د افغانستان د سولې په برخه کې څه رقم رول ولوبوي او یا د خپل هغه نفوذ نه به څه رقم ګټه واخلي طالبان به د مذاکرې میز ته حاضر کړی شي؟
د روسیې لپاره هیڅ دا ضرور نه ده چې طالبان د سولې ته حاضر شي. د روسیې لپاره دوه شیان ډېر زیات مهم دي. یو چې داعش څخه چې ډېر خطر لري ماسکو داعش لمنځه یوسي، که په افغانستان کې که په منځني ختیځ کې ده. دویم دنیاوالو ته وښیي چې که دنیا هر رقم اجنډا پالیسي ستراتیژي او کنفرنس جوړوي د افغانستان اړوند او منځني ختیځ په اړوند، روسیه دې د پامه ونه غورځول شي، یعنې روسیه دې پکې اشتراک وکړي. که چېرته روسیه پکې اشتراک نه کوي نو روسیه غواړي چې په داسې کنفرنسونو سره وښیي چې روسیه هم دلته یو ائتلاف لري. ځکه چې تاسو تېر کال ولیدل چې هغه څلور اړخیزه کانفرنس چې د امریکا، پاکستان، افغانستان او د چین ترمنځ جوړ شو چې روسیه پکې هیڅ دخیله نه وه، هیڅ پکې اشتراک ورته ورنکړلی شو، نو په دې سره روسیې احساس د دې وکړ، احساس یوازېتوب وکړ او روسیې غوښتل چې یو بل ائتلاف جوړ کړي تر څو په نړیوالو کې خپل موقعیت بېرته لاسته راوړي او وښیي چې دوی په منطقه کې نفوذ لري.
ډیره مننه وحدت یار صاحب ژوند
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو زموږ سهارنۍ خبری خبرونه اوري. د کینیا مرکزی سیمې وچکالۍ سختې ځپلې دي. د ځمکې د استعمال مسایل هم راپورته شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د شمالي سیمو شپنو خپل څاروي د سیمې ته راوستلي دي چې اوبه واښه پیدا کړي، خو دوی د ځان نه سره ټوپکونه هم راوړي دي چې په نتیجه کې تشدد رامنځته شوی او حکومت د امنیت د کنټرول لپاره سیمې ته پوز استولی دی. د امریکا غږ خبریال جک کریک په دې هکله راپورټ رالیږلی چې خلیل خان تاسو ته وړاندې کوي.
داسې ښکاري چې مرغان او ځنګلي ژوي به وزنۍ څوک وي چې د مړو سو پلانو واو سرای خرونو پسونو او نورو داسې ژوو او څارویو چې د کیپیا په ځمکو مړه پراته دي ګټه پورته کړي. د کینیا دغه سیمه د سیلانیانو د سیل لپاره ډیره مشهوره ده. ځینې یوانان د وچکالۍ له وجې مړه سوي دي او ځینې بیا وسلوالو شپنو غوښتلې دي چې د خپلو پسونو غواو او نورو څارویو دپاره اوبه او واښه پیدا کړي. ځایي د مځکو او د څړخ ځایونو خاوندان او د چاپیریال ساتنې دپاره ساتل سوي خوندي ځایو سیمو مشران وایي چې دغه شپانه د دوی شخصي جدادونو ته ورنوتې دي او هغه واښه او اوبه چې دوی د خپلو څارویو دپاره مشخص کړي استعمالوي. دغه شپنو د زیتونو ونې هم وهلې دي او حتی په یو سیمه کې یو زاید څاروي خاوند هم د مارش په میاشت کې هغه مهال ووژئ چې هغه خپل سپزل سوي کورنو د لیدو لپاره تللی و. تر اوسه د تشدد په پیښو کې 15 کسان وژل سوي دي. مارټر ایمنز چې د لیکیپیا د بزګرو د اتحادیې مشر دی او خپله هم د څاروي خاوند دی داسې وایي.
This is not the first dry season we've had. When this thing happened, it wasn't a matter of drought.
دا لمړی ځل نه ده چې بارونه نه دي سیبي او وچکالۍ راغلی ده او کله چې داسې یو حالت وي دا نور د وچکالۍ مسله نه ده. کله چې دا خلک راغلل د بارونو نورمال موسم او تر کومه برده چې موږ ورته ګورو نو دا یو سیاسي اړخ یا خاص دی. دوی څاروي د علی په توګه کاروي چې د خلکو شخصي جدادونه ونیسي. په داسې حال کې چې په کینیا کې عمومي انتخابات رانږدې سوي دي، زیاتره سیاستمداران د دغو وسلوالو شپنو اساسي ملاتړ کوي او دوی هڅوي چې هر څه چې دوی غواړي وادي اخلي. یو ځای کس مامو عبدالله داسې وایي:
وی آر ویری مچ فور اټ بیکوز آی کان سی دیس ایشو از پولیټیکو اینڈ دیس از ناٹ ا ایلیگو گریسینگ دیس
موږ ډېر په تشویش کې یو، ځکه چې موږ دا ستونزه په قانوني توګه د څارویو د څړ نه بلکې سیاسي وینو او دا غیر عادي او غیر قانوني د څارویو د څړ مسله ده. او حتی زموږ د پاره هم په انتخاباتو کې رای ورکول وس د خفقان زید دي. دوی غواړي چې موږ په دې خلکو چې وسلې ورسره دي او د لاکپیا شمالي سیمې ونیسي و بیروي. بلې خواش پانه بیا د دلیل ورکوي چې په دې مشکل حالاتو کې تر خپل وسه کوشش کوي چې ژوندۍ پاتې شي.
ا مې موږ لا ګمو نه چې مولا ا مولا کا کا تاني هغه
وای زه خبر يم چې زه سم کار نه کوم چې د یو بل چا د څاروي او د څړ په ځای کې پاته سم او زه په دې خوشاله نه يم چې دا خلک موږ ته په دې نظر ګوري خو اوس مهال موږ د یوازنی لار لرو ځکه چې زما غواوی مري ځینې کارپوهانو بیا ویلي چې د حد زیاته څړ او اوږدمهاله پلان نشټوالی د شمالي سیمو د وچکالۍ ذمہوار دي کینیا حکومت اعلان کړی دی چې دوی په لیکیپیا او نورو سیمو کې دفاعي ځواکونه واستوي چې غیر قانوني وسلې راټول کړي او امنیت ټینګ کړي ځای خلک په پوځیانو باندې ټینګار کوي چې د زغم څخه د کار واخلي ځکه چې دوی هغه څوک دي چې دلته به پاتوي او د پایلو سره به مخامخ وي البته د دې مسلې اوږدمهاله حل پکار دی خو اوس د پاره خلک یوازنې د دې هیله لري چې بارانونه ژر وسی
د امریکا غ آشنا رادیو منځنی صفه 2690 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه
تاسو د امریکا غ آشنا رادیو نه زمونږه سهارنی خبری خبرونه اوري د امریکا د استازو د مجلس د استخبارات د یو کمیټه رئیس د یو بیساری ګام د لارې په نور سیاسي جنجال نور هم اضافه کړي چې له مخې لایو جنجالي موضوع او هغه دا چې روسیې د امریکا د 2014 کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو باندې اغیز کړی دی او د غراز هغه د ترامپ د کمپاین سره هم اړیکې لرلې د امریکا غک د امنیتی چارو خبريال جیف سالډن په دې اړه رپورت را لېږلی چې خلیل خان تاسو ته در وړاندې کوي
د امریکا د استازو د مجلس د استخباراتو د کمیټې جمهور غوښتونکو رئیس ډیوین نونز وای
what I've read bothers me and I think it should bother the president
څه چې مال وستي هغه ما زوروي او باید چې جمهور رئیس هم وزوروي هغه څه چې د امریکا د استازو د مجلس د استخباراتو کمیټه جمهور غوښتونکو رئیس ډیوینز نون زوروي هغه د جمهور رئیس ترامپ د انتقال د پروسې د چارواکو ارتباطات دي او د دې امکان هم شته چې جمهور رئیس په خپل هم پکې شامل وي چې د امریکا استخباراتي ادارو قانوني څارنې د معلومات راغونډ کړي دي د هغه وخت ډیر غیر عادي ګام پورته کړی چې په خپل جمهور رئیس ترامپ ته د خبره وکړه د استازو د مجلس د استخباراتو کمیټې جمهور غوښتونکو رئیس ډیوډ نونز تاسو ول
پرزیدنت همسلف ان اذرز ان ان د ترامپ ترانزیشن ټیم ور کلیرلی پټ انټو انټیلیجنس رپورتس دټ انډ اپ ات دیس وایټ هاوس اند اکراس
جمهور رئیس پخپله او د دې ډلې نور کسان د استخباراتو پر رپورت کې ذکر شوی دي چې وس په سپین ماړی کې او په نور ودارو کې دا وخت په کار بوختي نونز وای دغه تحقیقات د هغه تماسونو چې د 2014 کال په انتخاباتو کې د روسیې پر اغیز او د ترامپ د کمپاین د ممکنه ارتباطاتو سره اړیکه نه لري کله هم دغه څار په قانوني توګه تر سره شوی وو خو هغه د هغه پیژندلسو کسانو د اړیکو د موضوعاتو په اړه اندیشمن دي چې د استخباراتو چارواکو نیمګړی پرې شو دا نیمه تبصره د ویو ورځې وروسته راغلی سی ودی چې د فدرالي تحقیقاتو د ادارې رئیس جیمز کومي دا په ډاګه کړه چې د ترامپ د کمپاین او د روسیې د اړیکو په اړه تحقیقات وجود لري او ډونالد ترامپ هغه ادعا رد کړه چې په ټوئیټر لیکلی وو چې جمهور رئیس اوباما د انتخاباتو پر مهال دفتر خبري ثبت کړی وي جیمز کومي داسې ویل
I have no information that supports those tweets
زه داسې هیڅ معلومات نه لرم چې دا هغه د ټوئیټر پیغامونو په تصدیق کې مرسته وکړي او موږ د امریکا فدرالي ادارې اسناد په دقیق کتلی دي نونز وویل چې دا امکان لري چې ترامپ دې د خپل په ټوئیټ پیغامونو کې رښتیا وي کله چې د ترامپ سره داسې پوښتنه وسوه چې داسې احساس کوي چې ګواکې رښتنه دي نو ډونالد ترامپ په ځواب کې داسې وویل
I somewhat do. I must tell you, I somewhat do. I very much appreciated the fact that...
زه تر یو څه بریده احساس کوم چې رښتیا یم. زه باید تاسو دا وایم تر یو څه بریده یم. زه ډېر زیاته منندوی یم چې ما څه موندلی دوی هم موندلی دي. خو د نونس تبصرو د استازو د جرګې په کمیټه کې د ډیموکرات ګوند په لوړ پوړو مشرانو کې لوی شکونه پیدا کړي دي چې په راتلونکي کې به څه کیږي.
باوري سرچینه
قدر منوریدونکو تاسو امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنی خبری خبرونه اوري
وسوالو طالبانو رسنیو ته په یو استول شوی تحقیقي رپورت کې ادعا کړې چې د غډله د افغانستان په اته سلوي خلصوالي او باندې بشپړ حاکمیت لري. خو د افغانستان د دفاع وزارت د وسوالو طالبانو دغه ادعا پروپاګند او تبلیغات غني او وایي چې د غډله یوازې په اته ولسوالیو کې تسلط لري. په مخکړی په دې اړه د کابل د خبريال ممتاز بهیر رپورت ته
وسلوالو طالبانو رسنیو ته په یو واستول شوی تحقیقي رپورت کې ادعا کړې چې د غډله د افغانستان د 302 ولسوالیو لشمیري په 80 ولسوالیو کې بشپړ او په شاوخوا 500 نور ولسوالیو کې تر 95% حاکمیت لري. خو د افغانستان دفاع وزارت د وسلوالو طالبانو د اداره دوي او د طالبانو لخوا د ډول رپورتونو خپرول د غډلې د تبلیغاتو او پروپاګاندا یو برخه ګڼي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیري امریکا غته ویل چې اوس مهال یوازې 8 ولسوالیو دغه ډلې په ولکه کې دي.
تلور د ولایتونو فعال دي په افغانستان کې ټول ولسوالۍ کې ولسوالان دولتي حاکمیت ته ایوازي اته ولسوالۍ کې منګه ولسوالان نه لرو. نور ټول ولسوالۍ د افغانستان ټول ولایتونو او ټول لوی لارې ترافیکو په مخلاص کې او ټول ولایتونو ولسوالۍ فعال دي. زه نه پوهیږم چې دوی د کوم نظر وی چې دغه ولسوالۍ باندې دوه حاکمیت لري. دا کاملاً غلطه ده او درسته نه ده.
په همدې حال کې نن وسلوالو طالبانو د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د نیولو ادعا هم وکړه. خو جنرال دولت وزیري ویل چې د ملي اردو یو ګارنیزون له سنگین څخه خپل اصلي موقعیت ته لیږدول شوی او د 215 قلو اردو دویم لیواله هم په دغه ولسوالۍ کې پرته ده. د افغان حکومت او د وسلوالو طالبانو د زده او نقیزو اداو په اړه د سیاسي او پوزي چارو کارپوهان هم په یو نظر ندي. د سیاسي چارو کارپوه محسن مختار د طالبانو د غیدا مازی تبلیغات غني او وای
طالبان دا ادا کې چې فقط ولسوالۍ خو مګه تعمیر دې دی پلاس کړي نو ټول ساحه څنګه پلاس کړي دا یې لپاره چې کوشش کوي چې خلکو باور په ځان باندې زیات کړي. در حال چې حقیقت ممکن دس نوسی او حقیقت په بل شانته وسی دی اج حقایقونه ترګه پټي د خپل په نافا باندې خبرې کوي.
خود سیاسي او پوزي چارو کارپو جنرال صدیق ساحل بیا د دفاع وزارت ادعا چې وایي یوازې اته ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په واک دي ناسمه غني او وایي
ډیر ولسوالۍ د طالبانو د دولت د مخالفین په لاس کې ده او ډیر ولسوالۍ تهدیدات لاندې ده. صرف بلنداجونه دي ولسوالۍ یا مغه برجونه ساتي ولسوالۍ هغه ده چې ولس وژغورل شي. ولسوالۍ ساتل په دې معنا نه ده چې ته ولسوالۍ وروره تعمیر ساتي او خپل مدیر دې پیژندو اپراتیفي او تروریزم او دغه جنایي استخبارات دغه مدیران ساتي ولسوالۍ کې ولسوال ساتي او دیوالونه کې وروره بلنداجونه دي.
لا دې مخکې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سارونکو ادارې یا سیګار د تیر کال په اقرب میاشت کې په خپل یو رپورت کې ویلي وو چې افغان حکومت په خوا د افغانستان په 15.6% ولسوالیو کې حاکمیت درلود او اوس مهال 3.4% ولسوالۍ تر کنټرول لاندې دي. د سیګار د رپورت لمخې د تیرې سوي کال تر اگست میاشت پورې 258 ولسوالۍ د افغان حکومت تر ولکې لاندې وي. 3 ولسوالۍ د حکومت د وسلوالو ځواکونو په کنټرول کې وي او 14 ولسوالۍ کې دواړو خواه و نفوذ درلود. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه اورئ. د رپورټونو لمخې د هلمند د سنگین ولسوالۍ مرکز طالبانو نیولې. د هلمند د سنگین ولسوالۍ د اوسنی وضعیت په اړه مو په ولسی جرګه کې د هلمند د خلکو د استازي جبار کارمان سره مرکه کړې ده. دی وايي دولت اوس حاکمیت لري چې مخالفین مخته نه پرېږدي. په موکړې دغه مرکې ته
زه تر ټولو لومړی اورېدونکو ته تاسو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
سلامات.
دوهم ولسوالۍ سکوت نه دی کړی، صرف د یوې نقطې څخه بلې نقطې ته انتقال رامنځته شوی دی. کېدای شي دغه انتقال ټول 3 کیلومتره په بر کې ونه شي، یعنی دغه فاصله چې د لیوا مرکز د دغه مرکز سره لږ ټول 3 کیلومتره د سنگین خلک ټول زما आवाज اوري. 3 کیلومتره فاهره د ډیره وخت سره دولت په دې تکل کې وو. دغه نقطه چې وه دا د ولسونو په منځ کې وه. د رښتیا هم مخالفینو ډیر په بې پروايي شک بې پروا ډول باندې د ولسونو په منځ کې سنگر نیول او پر دغه نقطه باندې فشار راوستل چې په نتیجه کې څو ځلې دغه غوغا راپورته شول. تاسو موسم په جریان کې چې هلته بې ګناه خلک شهیدان شول، هغه خبره ده شجو ماشومان شهیدان شول. د دې وخت سره دولت په دې تکل کې وو که چېرې دوی په نظامي لحاظ باندې داسې نقطې ته ورسېږي چې د دغه نقطې څخه دا خلک دا بلې نقطې ته راانتقال کړي، نور خو هغه پرسونل د عوامو کمالا ټوله پوج ورشکر هلته خپل پر ځای باندې دی. فقط په دغې نقطې څخه دا درې کیلومتره دا پرسونل د دغه ضرورت پر اساس باندې دوی راانتقال کړي دې بلې نقطې ته. دغه هغه اساسي په اصطلاح باندې علت و، هغه اساسي د تصمیم نیولو دغه هم دغه نقطه وه چې تصمیم ورته ونیول شو دغه عمل ترسره شو.
قهرمان صاحب، د هلمند عمومي وضعیت اوس تاسې څنګه بولي؟
د هلمند عمومي وضعیت په مجموع کې هلته جګړه ده، په جګړه کې موږ بالکل د ډېره وخته څه چون موږ د دوو مملکتونو سره هم سرحد یو او دواړه ډېر په بې شرمه ډول باندې لکه ایران او پاکستان زموږ کور ته لاس راغځي او د هلمند ستراتیژیکوالي د هغوی دپاره په اصطلاح باندې بالکل دغه حس ډېر کړی دی چې دوی باید په هلمند کې بر لاس ولري. که دوی په هلمند کې بر لاس پیدا کړي کېدای شي دغه نامي په ټول جنوبي غرب کې خوره شي او بیا په هغه صورت کې په ټول افغانستان کې خوره شي. نو دولت هم په مقابل کې بل مثال عین تدابیر ورسره لري، څومره چې هغه خلک د جګړې شدت زیاتوي دولت هم په مقابل کې عین امکانات کاروي، حتی نړیواله ټولنه هم ورسره همکاري لري چې دوی باید په ګډه باندې په اصطلاح باندې دغه لوبه هلته سټاپ کړي. اوس فعلا هغه سې خطرات خدای ناخواسته هلمند د یو ډېر بد برخلیک سره مخ شي او یا مخالفین دا وړتیا پیدا کړي چې په کامل ډول باندې هلمند تر خپل کنټرول لاندې راولي، دا خطر وجود نه لري. ولی جګړه ده، مشکلات شته، په اصطلاح باندې زموږ ولس ځورېږي د جګړې څخه. مشکلات موږ وینو، هره ورځ قرباني لرو، هره ورځ ضایعات لرو، هره ورځ تلفات لرو. ولی په اصطلاح باندې پر موږ تعمیلي جنګ دی، تعمیل شوې جګړه ده، مقابله روانه ده، مقاومت روان دی. امیدواره یم چې تلاشونه په لای تنهایي کې دا نتیجه ورکړي چې هر څه سمې خواته وخوځېږي. یعنې زه خپله ډېر تشویش نه لرم.
جبار قهرمان صاحب، که راته ووایاست تاسې څه فکر کوئ که چیرې طالبان د هلمند د ولایت فرزند ځینې ولسوالۍ ونیسي او یا فرزند د سنګین ولسوالۍ ونیسي، نو آیا دوی به وساتلی سي؟
زه تاسو یو شی په صراحت ویلای شم، د ټول هلمند په مربوطاتو کې په هر نقطه کې چې دولت وغواړي، په هر نقطه کې چې دولت وغواړي د دولت خاص قواوی دولت کولای شي چلته لاسرسی ولري. دا اوس په مشاکله په اوم کې عملیات ترسره کیږي. مثال په هغه ساحو کې چې هیڅ هلته د دولت حاکمیت وجود نه لري، دوی نشي کولای چې ساده تا ته خپل مرکزونه خپل ځانونه حتی دا د طالب مسؤولین خلک چې دي د خپلو ملګرو سره ټلیفونونه ټولوي. په دې خاطر باندې چې دوی اشتباه کوي چې تاسو په پښتو باندې حکومت سره څوک په تماس کې سره پور ورکي، یعنی دا د معنا لري چې په هیڅ نقطه کې دوی خپل ځان په امن کې نشي احساسولای. یعنی دولت دغه برلاسی لري په هلمند کې په اصطلاح باندې. دا چې جګړه شکل چریکي دی او په اصطلاح باندې غلچکي ده، غلچکي جګړه تر یو وخت پورې مشکلات لري په خپل مخ کې. ولی دولت هم تلاش کوي چې په هر قیامت کې چې باید دا جګړه مهار کړي. نو جګړه کې په اصطلاح باندې دوی داسې نقطه نه لري مخالفین چې هلته دوی د یو ساعت لپاره هم خپل ځان په تاپوس کې.
بله، ډیر مننه ستاسو څخه محترم جبار قهرمان صاحب.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږه سهارنی خبری خبرونه واوریده. زه تاسو نه په دې هیله اجازه غواړم چې د دری برخي خبرونه ته بل تازه رپورټونو او خبرونو لپاره غوښ شي. که بیا هم تاسو نه زمونږه خبرونه اوریدل پاتې شوي وي، نو کولای شئ چې زمونږه په ویب پاڼه www.pashtovoa.com باندې روسته واوري. ته خدای پامان.